سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو هم د شپې بعد ازادي رادیو د مازیګر نه خبرونه د ازادي رادیو پر څپو سربیره هم د شپې پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندې بڼه کتلې او لای شي مجله په خبرونو پیل کړو دا بدخشان لپاره د طالبانو د حکومت مرستيال والی نصر احمد احمدی نن په انتحاری بریټ کې وژل شو د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدی زاده رادیو ته ویل احمدی چې په عین حال کې د بدخشان ولایت سرپرست هم و د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لار کې په یو موټر بم بریټ کې بنخ شو د نموړي په وینا په پیښه کې بل هم یو بل تن هم وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي د نننی بریټ پړت روسه کومیډلی نه منلې او احمدی هم ندی ویلي چې دا بریټ بچا کړی وي خو لتی کی د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د امنی قمندانی عبدالحق ابو عمر د وژنې پړه اسلامي دولت ډلې دایښ منلې و د بلخ لپاره د طالبانو پر پخوانی والی محمد داود مزمل د ځانمرګي بریټ پړه هم همدې ډلې منلې و دا تعلیم انتظار نشي کولای په نوم د ماشومان د ملاتړ ټولنه وای افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د ماشومان پر وړاندې د سرغړونو تر ټولو زیات مستند موارد لري د ملګرو ملتونو دی اړوند موسسې چې په بیړنیو حالاتو او اوږدمهاله کړکیچونو کې د ماشومان د زده کړې لپاره بس پندر ټولوي په یو بیان کې ویلي پر ماشومان حمله باید سمدستي بند شي د ټولنې د نړۍ له مشرانو هم غوښتنې شوې د ماشومان د حق د کنوانسون او د خوندي خوندزي او د نړیوالې می د سپارښتنو په اساس پر خپل شمنو عمل وکړي او جنو هلکانو ته د زده کړو انډول امکانات برابر کړي د اعلامیه داسې مهال خبريږي چې طالبانو پر افغانستان له وکمنې دوه روسل شپږمو د پورته ټولګیو د زده کوونکو پر مخ د خونځیو دروازې بندي کړي دي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ماموریت شارج د فیری رایفلا یو دی چی په افغانستان کې د خونځیو له شپېتو د زیاتو زده کوونکو مسمومېدل یو بوکنوونکی جنایت بللې دی او په یو ټویټ کې ټولو ته د اجلې روغتیا د هیلې ترڅنګ ولیدې چې هر ماشوم د زده کړې او ښه خوندیتوب لپاره د خوندي ځای مستحق او خوندي باید امن ځایونه وي د راپورونو له مخې دا پیښه وړم ورځ د سرپل ولایت د سنچارک ولسوالۍ په دوو خونځیو کې رامنځته شوه او ویل شوي دي چې شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو خزینه خونکو او ملازمینو په ګډون نه هتن نور هم مسموم شوی دي د روپې ټولنې د بهرنیو چارو امنیتی پالیسۍ ویاندې نبیله مسرالی هم د دغه جنو د مسمومېدو پر خبر ژوره خوشنۍ څرګنده کړې ده او په ټویټ کې ویل دي چې واکمن چارواکي د تړتیا لري چې د دغه بګنونکو جنایت پیخه تعقیب کړي د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د سرمفتش د رسی ګاروای په افغانستان کې شاو خو 250 هغه کډوال ژوند کوي چې اکثره یې په 2014 کال کې له پاکستان د هیواد راکټ شوی دی سیګار نن سشنبه په یو ټویټ کې د دې خبرې ترڅنګ کډوال تر ټولو زیانګال خلک بللی دي چې د ملګرو ملتونو په وینا شپږ نوي سلنه یې خوړو او 95 سلنه یې سره پناه اړتیا لري او 90 سلنه یې روغتیايي خدمتونه ده اکثره دغه کډوال د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتونو د وزیرستانونو اوسیدونکي دي چې اوس مهال په سیمه کې د سخت دریزو وسلوالو په وړاندې د پاکستان د پوځ د پراخ عملیاتو په نتیجه کې له پولې دیخوا افغانستان ته راوختي او اکثره یې اوس په خوست او څنګلور ولایتونو کې په کمپونو کې ژوند کوي او اوکراینی چارواکي په روسي تور لګوي چې د هیواد په اشغال شوي جنوب کې پر د نه پروسین جوړه د برېښنا بند لوزولې دي د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په وینا د کار د نه پروسین میلیونونه لیټر اوبه د سیمې پر لور ورخوشي کړې دي زلنسکي د یو تروستي عمل بللې دي اوکراینی چارواکي وايي نن سهار له دې برید وروسته له خرسون څخه چې سیمې اوبو لاندې کړې لزګونه زره کسان له کورونو ویستل شوې دي د چارواکو په وینا د روسي د حمله په نتیجه کې د اوبو سطح تر 100 متر پورې لوړه شوې ده په داسې حال کې چې احتمالا د دې بریټ د بریټ بعد د زاپروژې اټومي بټۍ هم لږ وخت سره مخامخ کړي خبرونه مو واوریدل وړاندې د دې په مجله کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په بدخشان کې په 14 کې د دې ولایت سرپرست والی وژل شوی دی دا چې د دې 14 وروستي جزئیات څه دی وړاندې به یې په راپور کې درته وایي د تعلیم نشو زندولې په نوم د ملګر ملتونو اړوند سازمان ویلي دی چې ډېر داسې موارد مستند کړي دي چې د ماشومان د حقونو سره غړونه پکې شوی ده دا چې دا موارد کم دی او په افغانستان کې کم موارد دوی مستند کړي دي په دې اړه به هم درته راپور ولرو او تحلیل به هم درته ولرو په پلازمینه کابل کې خلک شکایت کوي چې د پاکو بوله کې سره مخامخ دي دا چې اقليمي بدلون څومره د پاکو بو په کمښت کې کمواله راوسته په دې اړه به هم درڅه د خلکو شکایتونه وورو د سپورت ډګر ته به هم ورشو ملتیا مغواړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه په بدخشان کې د طالبانو سرپرست والی دی او موټر بریټ په پایله کې وژل شوی دی طالب چرواکی وای د هغه موټر نن سهار د محکمې څلورلارې سیمه کې پنخه شو په دې چودنې کې د بدخشان د سرپرست والی موټر چلوونکی هم وژل شوی دی او شپږ تنه نور ټپیان شوی دی حسیب تلاش ته بور شو چې د دغه پیښې وروستي جزئیات موږ سره شریک کړي
سلامونه په بدخشان کې طالب چارواکي وای نن سهار د دې ولایت په مرستيال او سرپرست والی نصر احمد احمدی موټر بم بریچ شوی چې په پایله کې هغه خپل موټر چلون کې سره یو ځای وجل شوی دی په بدخشان کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازیدین احمدی ازادی رو ته ویل چې نپیخه د فیض آباد خار د محکمې څلورلارې سیمه کې شوی چې پکې شپږ تنه نور کسان چپیان شوی هم دي د خبره چپیان ټول ملکی وګړي دي دو ویل چې دغه چاودنه نن سهار اته 15 دقیقې له چاودیدونکو ډک موټر چې ځانمرګې بریدګر هم پکې وو د بدخشان د سرپرست او مرستيال والی مولوی نصر احمد احمدی د موټر تر مخه چاودنه وکړه چې په پایله کې خپل مرستيال والی او چې سرپرست هم دی وژل او یو موټر چلون کې وژل شوی دی څوم د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومه واستواله جلې نه دی منلي خو له دې وړاندې د تیر کال د دسمبر په 28مه نیټه په بدخشان کې د طالبانو په امنیه قومندان عبدالحق ابو عمر د چاودنې مسؤلیت چې په پایله کې هغه وژل شو دایش جلې منلې وو دایش هم دا د روان کال د مارچ په 9مه د بلخ په پخوانی والی محمد داوود مزمل د ولایت مقام دننه ځانمرګې بریدو کړ چې په پایله کې هغه هم وژل شو خاخو په فیض آباد کې په فیض آباد خار کې د پیخي په سیمه کې خلک وایي 14 ډیره زوره وره او هغه تر لری اوریدل شوې دی د دغه اوسیدونکو له ډلې مشل ازادي وروته ویل چې د بوسکشی لوبغالي ته نږدې دغه 14 وشوه د دې په وینا ډیره خطرناکه 14 و هغه ډیر لوړو او دوی هله دا و چې بیا داسې پیښې تکرار نشي په سیمه کې د پیښې وایني شاهد بیا د خپل لغه قانون خبرېدو په شرط ازادي وروته ویل چې پیښې کې شاوخوا خلکو ته مالی زیانونه هم او وخت دی د چاودنې په ګډون ځانمرګي او موټر بم بریدونه هغه تخنیک وو چې طالبانو د جمهوریت نظام او د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې ترې دی وسیلې په توګه ګټه پورته کوله خو اوس د دوی اوسنۍ رژیم خپل لدې ګواخ سره هم مخ شوې دی تر ډیره د دې بریدونو مسولیت دایش ډله مني هغه څوک چې د طالبانو اوسنۍ حکومت د ځان پر وړاندې لوی ګواخ نه مني خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون د امریکا متحده ایالاتو او نورو ډېرو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ګواښ ډېر جدي بولي او ویره خي چې احتمالا د افغانستان د خاورې د نورو هیوادونو د امنیت ته هم ګواښ پیښ کړي
هستی پتلاش و چې په بدخشان کې دا 14 پړه روستي جزئیات راکړه افغانستان کې پاتې کېږي د ملګرو ملتونو سازمان یو تلمی بنسټ وايي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د ماشومان په وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي تعلیم انتظار نشي کولای بنسټ اعلامیه چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپل وب پاڼه خبره کړې ده تر ډېره د نجونو او هلکانو په زده کړو ټینګار کړی دی غوښتنې کړې ده چې هر څه ژر باید په ماشومانو بریدونه ودرول شي خطر پر دې ستبور شو چې په دې اړه نور تفصیل راکړي
یو شپږ افغان چونه چې د خوانځي اوس د کون کې دی وای روان حالت د دوی روح او روان سخت څه پلای دی په افغان جنو د فشار او زور لاره د زده کړو مخداس محل نیول کیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان یو تعلیمي بنسټ په وی اعلامیه کې لیکلي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د ماشومان په وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپل وی پاڼه هم خبره کړې تر ډیره دنجونو و حلکانو پس دکلو تینگار کردی او لطولو لوری و غختانه کرده چه لویر یاو تاو تریخوالی پرات دخپلو وردیاو پر بنسط خپلو هیلو تا درسیدو لپاره زمینه برابره کردی اعلامیه که زیاده شوی باید دار ترلاسش چه هر زی که دا ماشومانو بشری حقونو خوندی دی او دا ماشومانو دا حقونو دا نریوال کنوانسیون پر بنسط په جګړو کې له ګمارنې وژنو جنسي تاوتریخوالي تښتونې او نورو ناخوالو څخه ماشومان لرې دي تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه کې د دې ادارې د مشر یاسمین شریف له قوله لیکل شوی هر ماشوم د ژوند کولو حق لري حکومتونه باید ټول هغه څه ورکړي چې دا ډاډ ترلاسه شي چې ماشومان ژوندي پاتې کیږي او د دوی بشپړ ظرفیت ته کار کیږي. که څه هم په دې اعلامیه کې سمدستي په ماشومانو د هر ډول بریدونو او فشار راوستلو د مخنیوي غوښتنه شوې، خو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي قصدن تړل شوي دي. د طالبانو د پوهنې وزارت مو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه وپوښت، خو ویاندې ځواب رانه کړ. مګر دغه وزارت وړاندې ویلي و چې په دې اړه به وروستۍ پرېکړه د طالبانو مشر ملا حبت الله کوي. د نجونو د زده کړو د مخنیوي په ګډون افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ماشومان پکې درانه کارونه کوي، او تر خوا یې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د راپور پر بنسټ په جګړو کې هم له دوی څخه کار اخیستل کیږي.
خطر پردیس و چې د ملګرو ملتونو د اړوند تعلیمي بنسټ د هغه سازمان راپور راکړل چې ویلي افغانستان د هغه هیوادونو په کتار کې دی چې پکې د ماشومانو د سرغړونو په اړه دوی ځینې موارد مستند کړي دي. همدې موضوع ته تمکې کو د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی هم سره وصل شوې ده. میرمن قمر، تاسو هم ښه راغلاست. که تاسو ته په پیل کې وایي، په دغه راپور کې ویل شوي دي چې دوی د افغانستان په شمول په ځینو هیوادونو کې داسې موارد مستند کړي دي چې د ماشومانو د حقونو سرغړونه پکې یاده شوې ده. سی په ان باندې دوی په افغانستان کې کوم داسې موارد مستند کړي دي؟ فکر کوم چې دا اغلی قمر اړیکه موږ سره پرې شوې ده. موږ به هڅه وکړو چې هغوی بیرته ځان سره راواخلو. تاسو که ګوشکی مو سم کړئ او کمره مو سمه کیږدئ، موږ به وکولی شو چې تاسو ځان سره ولرو. اغلی قمر، موږ په تمه یو چې ستاسو کمره سمه شي او موږ سره په خبرونه کې وصل شي. په دې به اغلی قمر سره خبرې وکړو چې د ملګرو ملتونو اړوند یو تعلیمي بنسټ ویلي دی چې دوی داسې موارد مستند کړي د افغانستان په شمول په ځینو هیوادونو کې چې په هغوی کې د ماشومانو د حقونو سرغړونه شته ده. اغلی قمر، ته به ورځو، تاسې خپل ګوشکي کیږدئ، مایکروفون مو آن کړئ، موږ به وکولی شو چې تاسو سره په سمه توګه باندې خبرې وکړو. اغلی قمر، موږ ستاسې د ځواب په تمه یو که تاسې چیرته کولی شئ چې موږ سره وصل شئ، کمره مو سمه کړئ، مایک مو آن کړئ، موږ به تاسې راواخلو. ستاسې په تمه یو چې کمره مو سمه شي او مایک مو هم آن شي، تاسې به راواخلو. که دغه تخنیکی ستونزه حل شوی، موږ به اغلی قمر راوخلو. فکر کوم چې دغه تخنیکی ستونزه لا هم نه ده حل شوی. اغلی قمر سره به روسته په همدې موضوع باندې تم شو، هغوی به راوخلو چې که چیرې ستاسې کمره سمه شوې وي او دغه موسم وي، نو تاسې به راوخلو. اغلی قمر سره به روسته خبرې وکړو، دوی به راوخلو. اوس به هم کابل ته ورشو چې په کابل کې ځینې د کابل اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. دا چې دوی ولی د غستون سره مخ شوې دي، تفصیل به په دې راپور کې وره.
د کابل په شمالي څنډه کې دا د سیمې یوازینی ساده ټول د جماعت د څاته راټول شوي ترڅو کور ته اوبه یوسي. د دې سیمې اوسیدونکي باید ساعتونه تم شي، خو له دې پرته بله چاره هم نه لري. لکه شیر عالم، هغه وایي هره ورځ اوبه پسې سرګردان دی.
دمی مناطق فکر میکنی میبینی
په دې سیمه کې چې تاسو ګورئ، د کندهاریانو جماعت او بل هم د منګلیانو جماعت پرته نورې اوبه نشته. کله کراچۍ سره انحصاراتو ته ځم، څو اوبه راوړم، کله یې هم له نجیب سره راوړم. ځینې وخت چې هلته هم ځم اوبه نه وي.
بعض وخت
د دې سیمې ټولې څاګانې وچې شوي او د اوبو رسولو دولتي سیستم هم د کابل په ډېرو سیمو کې فعال نه دی. د دې سیمې اوسیدونکو په وینا، د اوبو رسولو شخصي کمپنیو نلونو کې هم میاشت کې دوه ځلې خلکو ته د اوبو نوبت ته رسیږي.
نلوی که دولتی بود،
دولتی نلونه تړل شوی، شخصي نلونو کې هم 15 ورځې وروسته اوبه راځي. 15 ورځې وروسته یو شپه اوبه راځي، هغه هم ډېرې کمې وي او اوبه یې د کار نه وي، مالګین شوي دي.
از اون قابل استفاده نه شور شده د یو وخت.
خو کابل کې د اوبو بحران تر دې هم زیات دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي د کابل په شمال او لویدیز کې د اوبو بحران تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی.
ما حالت بهتر را در اکوافر لوگر این صاحب بگرامی پوینتر از او داریم،
موږ خو وضعیت لرو. د لوګر د ځمکې اوبو په برخه کې یعنی په بګرامیو او له هغه لاندې سیمو کې خو هلته هم اوبه به کمیدو دي، خو د بحراني کمیدو امکان یې کم دی. خو د کابل شمالي، کابل لوړه برخه او پغمان کې د تغذیه کېدونکو طبقو اوبه په بشپړ توګه وچې شوي او د ځمکې لاندې اوبو کچه ډېره زیاته ټیټه شوې او دا په دې سیمو کې له حده زیات بحراني وضعیت ښیي.
با پایین آمدگی یک حالت فوق بحرانی نداری ساحات نشان میده.
کابل که دکندل شوی جبرو او نیمه جبرو چاگان و دقیق شمیر نشته. کابل که کبو دره سوا چاگان نشته چه پکه انجینران دزمکی لانده و با کچه ملموی.
در سالای قبل
درې څلور کاله وړاندې د کابل دزمکی لانده دو بو کچه پشولا و نولس مترو که وا. اوس اشپک دیرش مترو ترسیدلی.
وچکالی لوبو ناسم استفاده، دو بو دزایی که دو نمخنیوی، دزمک دو بو د تغذیه سرنگوالی، او کار که دلور ودانه جوری دل، دیده بحران لاصلی لابلو نشمیریل که گی. مسئولین د کابل خار دو سیدون کشمیر، شپک میلیون خیش.
یک بیلانس باید باشه، مقدار آبی که استخراج میشه، مقدار آبی که
یو تعدل باید دوسی په هغه کچه چې اوبه استل کیږي او په هغه کچه چې تغذیه کیږي. کابل کې دغه تعدل منفی دی، له هغه کچه چې اوبه استل کیږي او له هغه کچه چې تغذیه کیږي. شاوخوا یو سل پنځوس سلنه د اوبو په ویستلو کې منفی بیلانس لرو.
نیم صد فیصد ما ای چیز داریم، بیلانس منفی داریم.
د لوړو ودانۍ په ګډون کنشمیر کورونه اوبه له ګرځنده ټانکرونو اخلي. هغه اوبه چې منبع یې بیا هم د ځمکې لاندې اوبه دي. د کابل د ځمکې لاندې اوبو څخه د نورو موخو لپاره لکه صنعت، سوداګري او اوبه لګونې لپاره هم کارول کیږي. مسؤولین وایي د اوبو د مدیریت لپاره اوږدمهاله پلان جوړوي، خو تر اوسه یې په لومړي پړاو کې دي.
نصیر احمد رحین و چې په کابل کې د اوبو د کمبود په اړه جزئیات را سره شریک کړل. لکه څنګه مو چې مخکې ویل، د ملګرو ملتونو سازمان اړوند یو تعلیمي نهاد ویلي دي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې پکې د ماشومانو د حقونو د سرغړوي په اړه ځینې موارد مستند کړي دي. وربشو د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی ته د ویلو سره په سټوډیو کې وصل شوي دي. تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایم که تاسو راته وایي، په راپور کې ویل شوي دي چې دغې سازمان د افغانستان په ګډون په ځینې هیوادونو کې د ماشومانو د حقونو د سرغړونو په اړه ځینې موارد مستند کړي. ستاسې په اند باندې په افغانستان کې به دوی د ماشومانو د سرغړونو په اړه کوم موارد مستند کړي وي؟
تر هغه ځایه پورې چې د افغان ماشومانو د حقونو موضوع ده، نو ملګري ملتونه مسؤلیت لري چې د ماشومانو لومړیتوب حقونه، چې هغه د صحت حق دی او د تعلیم حق دی، او د دې دواړو حقونو څخه افغان ماشومان په اوسنۍ حالاتو کې بے برخه دي. نو مهمه دا ده چې دغه شی ته ملګري ملتونو اخیستی وي او همدغه شی ته د هغوی اشاره ده. تر ډیره بریده پورې افغان ماشومان مخکې در زیږدون له خپل د حق څخه محروم دي، ځکه چې میندې هغه صحي وضعیت نه لري چې یو سالم ماشوم دنیا ته راوړي. بیا هغه د ماشومانو خوارځواکي، د ماشومانو د واکسینونو پروسس، دا ټول په افغانستان کې په اوسنۍ حالت کې فلج سره مخ ده. وروسته تر دې چې راسو صحي حالت څخه چې راووزو تعلیمي حالت هم هغه ټول نړیوال ویني. همدا شانتي ملګري ملتونه به هم د خپل په سروي کې اخیستي چې افغان ماشومان د تعلیم څخه بے برخې پاتې دي. مکاتب د انجونو پر مخ بند سوي دي، تړل سوي دي، او کله چې روحن او ذهنن یو انسان تداوی نسی، ونه روزل سی، پیاوړی نسی، نو څنګه به کولای شو چې هغه ټولنې ته ښه وړاندې کړو او یو ښه انسان توقع ترېنه وکړو؟ هېڅ امکان نه لري چې هغه څخه د یو سالم انسان، د یو ښه انسان، د یو تعلیم
یافته که دا راته وایي، په افغانستان کې په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول په سویل کې طالبانو د ښځو د کار په برخه کې یو څه انعطاف ښودلی دی، ستاسې په اند باندې آیا د دې امکانات به وي چې طالبان د نجونو د زده کړو په برخه کې څه انعطاف وښیي؟ که څه هم په تېرې ورځ په ګرمسیرو ولایتونو کې د شپږم ټولګیو کومې نجونې چې له شپږم ټولګیو فارغېدې وم تتلې، د هغوی پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې.
چیرې چې د ښوونځي دروازې بندېږي، کار ته څنګه ښځې به امیدواره پاتې سي؟ او څنګه به دا موږ ورسره ومنو؟ او څنګه به نړیوال ورسره ومني چې دوی دلته انحطاف پذیري ښودلې ده؟ له ځان څخه هېڅ امکان نه لري چې دوی دومره د ځان څخه سرشندنه وکړي. هغه وخت موږ د دې سرشندنه منو، هغه وخت موږ د دې انحطاف پذیری منو چې دوی اول د زدکړیز بهیر ګړندې کې اول مکاتب د انجنونو پر مخ پرانیزي، بیا پانتونونه پرانیزي، بیا وروسته موږ پوهیږو چې دقیقا دوی خپل په هر قول کې وفادار پاتې کېدلی سي. دوی د ښځو حقونو ته احترام او درناوی لري، او دوی کولی سي چې فرصتونه مهیا کړي، یعنی هغه د انګلیسي په سترا باندې سټپ بای سټپ یا زینه په زینه به دوی اقدام کوي، او بالاخره به خپل خوند ته هم خپل په حکومت کې خپل د هغوی په ټولنیز ژوند کې هغه حقونه چې هغوی ځینې بې برخه پاتې سوي دي هغه څخه به برته هغوی مستفید سي، او دوی به هغه حقونو ته احترام قایل سي.
په داسې غلی قمر د خبرونې وخت کم د کپلنډ کې د امراتوي په افغانستان کې ماشومان د حقونو لپاره د نړیوالو کنوانسیونونو که څه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په اوس او په تیر کې د دغه کنوانسیونونو د نه عملي کېدو علت څه ګڼي؟
دقیقا دا یو ډول سرکشي ده چې نړیوال قوانینو ته دوی غاړه نه کړي، او په دغه کنوانسیونونو کې چې کومې فیصلې سوي دي، کوم قوانین چې وضع سوي دي، هغه قوانینو ته ټولو ته افغانستان په وخت کې دغه وخت دولت لاسلیک کړی ده، او چون غړیتوب لري مسؤلیت لري هلته، متاسفانه چې طالبانو د دې کنوانسیون د فیصلو څخه سرغړونه کوي، سرپیچي کوي، دا چې دوی څه غوښتنې لري او دا چې دوی څه کوم سیاسي مطالبه لري هغه د پردې تر شا ده، هغه نو ولست تر اوسه نه ده آشکار. نو نړیوال ته به زه نه پوهېږم چې که پردې شاته کوم معامله د دوی د نړیوالو سره وي هغه د ابر قدرتونو سره، نو موږ نه پوهېږو، موږ د دې څخه دغه نه لرو. یعنی دا په کل کې د دوی دغه محرومیت چې دوی خپل د اوس د خپل د خوندو سره کوي، او دغه ظلم او دغه استبدادي حکومت چې دوی رامنځته کړی ده، دا به پایدار پاتې نه شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډېره مننه کور مودان د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی و چې په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه راسره خپل نظر څرګند کړو.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
اوس به هم یوې نړیوالې موضوع ته تم شو. اوکراینی چارواکو پر روسیې تور لګولی دی چې د دې هیواد په خرسون ښار کې پرادینو پر روسین جوړه د برېښنا بند الوزولی دی. احمد تکل د بورشو تکل صاحب ستړی مشي کې تاسو راته وایئ چې دغه بند څه وخت الوزول شوی دی او د اوکراین د جګړې روسي جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه. اوکراینی چارواکو نن سهار د مسکو تر ولکې لاندې خرسون ښار کې پر دنیپر سیند د نوو کاخوفکا په نوم د پخواني شوروي اتحاد د مهال د برېښنا پر لوی بند د روسیې د برید خبر ورکړ. او ویل د دې سیند له الوزولو وروسته میلیونونه لیتره اوبه د سیمې پر لور ورخوشې شوي دي. د نوو کاخوفکا ښاروال ولادیمیر کووالینکو د ازادۍ راډیو له اوکراینی څنګ سره په خبرو کې وویل چې یو ژوبڼ، یو سټډیوم، یو سینما او یو پارک لا د مخه سیلاب ځپلي، او د معمارۍ د صنعت له پلوه ارزښتمنې ودانۍ د زیاتېدونکو اوبو له ګواښ سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې احتمالا د پیښې په زاپوریژیا کې اټومي بټۍ هم له ګواښ سره مخامخ کړې. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په دې اړه د خبرو لپاره د ملي امنیت د شورا او د دفاعي شورا غونډه راوبلله. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یا IAEA مشر د زاپوریژیا بټۍ ته د احتمالي زیانونو په اوښتو اندېښنه وښوده. رافایل ګروسی د IAEA د مشرتابه ډلې ته په خپلو نننیو څرګندونو کې وویل چې د نوواکاخوفکا بند سخت زیانمن شوی، او په نتیجه کې د بټۍ د سړولو لپاره د اوبو په زیرمه کې د پام وړ کموالی راغلی. ښاغلی ګروسی زیاته کړه چې د دې بټۍ د لیدنې په هدف اوکراین ته خپل سفر
My trip to ZNPP next week.
د زاپوریژیا اټومي بټۍ ته زما سفر د راتلونکو اونۍ لپاره پلان شوی، خو اوس دا موضوع ډیره مهمه ده، زه به اوس ولاړ شم.
فردجان اوکرایني چارواکي وایي چې د دې برید له کبله په ځینو سیمو کې د اوبو سطح تر لاسو 200 مترو پورې لوړ شوې ده. د چارواکو په وینا نن سهار له برید وروسته له خرسون څخه چې ډیرای سیمه سیل لاندې کړي، لاسګونه سره کسان له خپل کورونو ایستل شوی او امن ځای ته رسول شوی دي. ولسمشر زلنسکي پر روسیې د تروریزم تور ولګاو او ویل وی چې د دې پیښې ټول نړۍ ته د دې ارتیا د ارتیا ثابت کړ چې روسیا د اوکراین د خاورې لګوت ګوت څخه باید وایستل شي. خاغلی زلنسکر پر ټوټر د نړیدلی بند او د روانو اوبو ویډیو هم خبره کړه او ورسره لیکلی دی چې مسکو غواړي د اوکراین د خاورې له هر متر څخه د ترور په هدف کار واخلي. نو د په وینا باید یو متر هم د روسانو په ولکه کې نه وي. پردا جانې مسکو د دې حمله تور رد کړی او برعکس ادعا کړی چې دا د روسیې پر ضد د تبلیغاتو لپاره د کیف یو عمدي اقدام و.
ډیر زیاته مننه کور ودان احمد تکل و چې د اوکراین د جګړې وروسته جزئیات را سره شریک کړه. اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو. بختیار ساحل مو د سپورت ډګر خبرې.
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا په درېمې ورځنۍ سیالۍ کې د سریلانکا پر وړاندې سیالي ترسره کړي. د غلوبه به د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغانستان او دویمه بیا سریلانکا په لوی توپیر ګټلې وه. د دغه لوبې ګټونکو لوبډله به دغه لوبلړۍ وګټي. بل خوا ته د راشد خان د لوبې بدو په تړاو لا هم د افغانستان کرکټ بورډ ادارې څه نه دی ویلي چې هغه به په درې مثالې کې ولوبېږي او یا نه. خو تر لوبې وړاندې به د هغه د لوبېدو او نه لوبېدو په تړاو پریکړه کیږي. داسې ویل کیږي چې سریلانکا به خپل ځینې نور ستوري لوبغاړي چې تر دې دمه په سیالیو کې نه وو هم دې سیالۍ ته راوغواړي. بل لور ته د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې د نړۍ د 144 هیوادونو په منځ کې 9 مقام ګټلی دی. دوی وروسته له هغې چې د نړیوالو اتلولیو سیالۍ په آذربایجان کې پای ته ورسېدې دغه مقام ته ورسېدل. د تکواندو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا په اتلولۍ پای ته رسېدلې دي. د افغانستان د تکواندو و لوبغاړو په دې سیالیو کې برخه درلوده چې له دغه لوبغاړو څخه دوی د هانګکانګ، کولمبیا، اسرائیل، مقدونیا په وړاندې سیالۍ ګټلې وي. په مجموعي توګه افغانستان له دې سیالیو 11 نمرې وګټلې او په نړیواله درجه بندۍ کې 9 مقام ته ورسېدل. بل لور ته د کرکټ په یو بل سیالۍ کې به آسترالیا د هندوستان په وړاندې سبا په انګلستان کې سیالي پیل کړي. دا د کرکټ نړیوالو ټیسټ سیالیو پایلو به ده چې د ټیسټ چمپیونشپ هم وایي. آسترالیا او هندوستان به د لندن په وخت د ورځې تر غرمې وروسته په اول کرکټ لوبغالي کې دغه پایلو به پایل کړي. دا د دوو نړیوالو جامونو 50 او 60 نه وروسته په کرکټ کې بل ستر نړیوال جام شمیرل کیږي او دا دویم ځل دی چې دغه نړیوال جام لوبول کیږي.
بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګر خبر کړو. د پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. ورزو په پای کې ساس پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو سوتون کې ماشین ته دا پیغام پریردم. په دې له چې موږ د بادغس ولایت د بالا مرغاب ولسوالۍ پروشر د طالبان وشر پر شل باندې ټولو وی شاجه پر لاس باندې ټولې هیله کوم د دغه مسلین څخه چې شاش کو نو خلک تر پروشر وشکاله ان زپلې دي چې نور مرسته وسره وکي. په دې هیله چې ما پیغام نشر سی وسلام.
سلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. هله کوم جزما پیغام نشر سی. دغه د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ سړک تر ګریشه پر ډیر بدرازه خراب دی او د ورځې تقریبا تر زر مټر ډیر باندې تا ګورا تا ګرځي او دا رقم خراب دی چې مټر سره پرې کی. دغه زما پیغام د لوړ پړو چارواکو ته ورسیږي چې دغه سړک مر تیار جوړ کی یا دا د وطن خلکو ته وای یا په یو چا جوړ کې دا ډیر نابود خراب دی. نو سړی مریض پر بیا ولای شي روغ سړی وژنی چې پر دغه سړک باندې ځي داسې کډی وکندې لري.
بلې السلام علیکم. خدای مراله د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زړه په اخلاص سلامونه وایم. زه محمد ایم افغان د غورک ولایت غورک ولسوالۍ در سره پر لاینم. زمر د بند غم دي دغه مسولین راوخري زمر برمی وچ دي وطنونه کاریزونه مټوله مکمل وچ دي نو مژ کچیر د زمر د بند غم راونه خوري مژ کېدل سي چې مثلا پرمخ باندې سره ورکسو یو دی یو خاطه ولاړ سي بل دی بل خاطه ولاړ سي پیچی برمی مرا وسته لغه مو ولې اغه نتیجه نه کړه ور دا نور برمخ دروازه تیر اسول نه شش کال مزيره دغه سي وچ ویل چې اکثر ازوي کې بادول غړولې او غنمان پر دغه رقم باندې و نور ورځ مژ د مسلینو پر د اروان چارواک پر د مژ غ ورسیږي چې دغه مژ د بند غم جره خو رسیدا.